په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې دي د مشال ریډیو د شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به تاسو ته د کراچۍ کې د تشدد د پیښو په اړه باندې معلومات درکو. بنو کې بارانونو کورونه نړولې دي او دغه شانتي ولیز خبرونه هم لرو. ورزو اړومبه مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه ته وو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د توتري خالی پیښې نن په سلورم ورځ هم دوام لري. سلويخ کسان مړه، یو شمیر نور جوبل شوي دي. په قبایلي سیمه کرمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا سره خرابې شوې اړیکې په ښه کېدو دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې نن په څلورمه ورځ هم روانې دي. په دغو پیښو کې د وجلې شو شمېر څلوېښتو ته رسېدلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په کراچۍ کې تعلیمي ادارې بندې دي، کاروبارونه تړلې شوي دي او د ترانسپورټ اتحادیې د سورلو د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی. تېر ماښام نامعلومه وسلوالو د سورلو په دوو ګاډو ډزې کړې دي چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه لس کسان مړه او شل جوبل شوي دي. په سیمه کې یو کس مشال ریډیو ته وویل چې
پولیس کار کولی سی، نه رینجز والا کار کولی سی، یپسی دی راولی او که یپسی نه پوځ دی ضرور په دا من دپار راسی او هغه من قایمولی سی. د دوی خلاف دی مانا کاروایی وسی چې څنګه کاروایی ګوره تا ورې ډزې دا ډزې دوی به په موټ باندې کې موټ دلته ورته ناست یو اریانو پریشانه دا مزدور کاره خلک.
په قبایلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستاني پوځ عملیات دوام لري. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په تازه پیښو کې درې وسلوال مړه او یو پوځي جوبل شوی دی. زموږ خبریال ته سرکاري سرچینو ویلي دي چې دوی د وسلوالو په ضد توپخانه کاروي او دعوه کوي چې دغه کاروایي وسلوالو ته مرګ جوبله اړولې ده. د دغه عملیاتو له کبله په زرګونو خلک په کډه کولو مجبوره شوي دي. د دغه بې کوره شوي خلکو دپاره د حکومت له طرفه جوړ شوی د دورانو په کیمپ کې ژوند کوي. یو کډوال مشال ریډیو ته وای
غټ مسله د یازکی غسل خانه اوسه پرې په کیمپ کې د غدو پر نه دی جوړ شوی او غنه خطا دویم مسایل زکم دی الته د بوم او مسله دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ خرابې شوې اړیکې اوس مخ په ښه کېدو دي. د دې وزارت ویاندې تهمینه جنجوه تېره ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیکو خبرو اترو ته اړتیا ده. دې زیاته کړه موږ نه انکار نه کوو چې د روان کال په پیل کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وي، خو اوس دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي او په دې برخه کې ستراتیژیکي خبرې اترې ډېرې ضروري دي. دغه راز جنجوه وویل چې له افغانستان سره هم د وروستي رامنځته شوې کړکیچ د ختمولو لپاره خبرې اترې روانې دي. اخوا په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې له یو مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ په ضد جنگ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرستې جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې د امریکا د نوي ټاکل شوي کونسل جنرال میرمن میری ریچرډ د هرکلی دستوري ته کولې. د صبح خبر پښتونخوا د افتونو د نظم د ادارې ډایرکټر ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې داسې هیڅ قسمه نخې نښانې نشته چې بیا به د تیر کال په شان سیلابونه راشي. هغه ویل چې په دغو افواګانو کې دغه افواګانې صحیح نه دي. هغه زیاته کړه
رونو بایگانو خندو د داویل غړم چې پریشانه ضرورت نشته، البته چې کم سین سرجخت اختلا کی دي هغه دې اسه ذهني طور سره پل بندای او پلان جوړ کی چر کوم ته اطلاع راځي نمنګ با سسبکو چرچر ته بزو.
نن کنیډا په رسمي توګه په افغانستان کې د خپل مشن د پای ته رسولو اعلان کړی دی چې دوی به په افغانستان کې خپل مشتواکونه خپل هیواد ته ستنوي. کنیډا د سرتیرو په لحاظ په افغانستان کې شپږم لوی هیواد دی چې خپل سرتیري دغه هیواد کې ځای په ځای دي. د 2002 کال راهیسې د کنیډا 155 سرتیري په افغانستان کې ژوند د لاسه ورکړی دی. کنیډا به 2850 سرتیري د دغه هیواد نه وباسي او نور 950 سرتیري به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره دغه هیواد ته ورستوي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر وویل ایران په عراق کې له شیعه اورپکو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي او دوی ته پرمختللې وسلې ورکوي. ادمیرال مایک مولن وویل ایران په 2003 کال کې پریکړه وکړه چې له شیعه ډلو سره به خپلې مرستې مختصرې کړي، خو اوس یې بیرته دغه فعالیتونه زیات کړي دي. مایک مولن چې په پینټاګون کې خبري وینا کوله وویل ایران ډېر پنی خپلې ایران ډیر په نیغه سره سخت دریځو ځواکونو ملاتړ کوي کوم چې د امریکا ځواکونه وجني. په داسې حال کې چې امریکا او عراق د دسمبر د 1 وروسته په عراق کې د امریکا د ماموریت د احتمالي غځېدو په سر خبرې اترې کوي. ملنز اویل په عراق کې به هر راتلونکي امنیتي اقدام د ګاونډي ایران لخوا ګواښ په نظر کې ساتي. د امریکا د استادو جرګې په لیبیا کې د هغو هڅو مخنیوی کړی چې لمخې په لیبیا کې د امریکا د پوځي عملیاتو بجټ بنداوه. د معمر قذافي ځواکونو په ضد د ناټو په مشر د امریکا د ځواکونو د عملیاتو لپاره پیسو ورکولو په برخه کې رائے په 201.1 کې .200 استادو ټینګار کاوه چې ولسمشر اوباما د 1903 کال د جګړې د قدرت له قانون څخه سرغړونه کړي. دا پریکړه لیکوي یو ولسمشر باید د هر پوځي برید د مخه شپېته ورځې د کانګرس منظورې ته وګوري او د هغه سوچ ولسمشر اوباما نه وکړي. برعکس اوباما تیره میاشت کانګرس ته خبر ورکړ چې داسې یو پریکړه لیک خیر ضروري ده ځکه چې امریکا په دغه جګړه کې محدود رول لري. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه اورې. کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي او ښار کې سړکونه تړلې پراته دي.
پرونه راته نه تقریبا پنځو گاډو باندې فیرنګونه وشو په کې خلکو لګیدو نو هغه وجه خوف ته نن تقریبا گاډي ټول ولاړ دي.
حکومت د مومندو بې کوره شوي خلکو ته د امن کمیټو جوړولو ویلي خو دا خلک وایي کمزوري دي او نشي کولی چې امن کمیټه جوړی کړي. او بنو کې بارانونو آبادو ته زیان رسول دی. د بنو خار یو اوسیدونکی وایي
پرون د شپې چې کوم دا باران لګیا شو ډېر زیاتو تلف کورونه چې کوم دي دا هغه چتونه هم پرېوتی دي او خندکې هم پرېوتی دي.
دا او د دې سره تړلی د پاکستان افغانستان او نړۍ نور راپورونه هم لرو. زمونږه ونیزه خبرونه مونږ او متلونه به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږ ډومبی راپور ته چې کراچۍ کې د تشدد د پیښو په اړه باندې دی. کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې نن هم روانې دي او د تازه راپورونو تر مخه د تشدد په پیښو کې تر اوسه 40 کسان وژل شوي دي. تیر مازیګر نامعلومو وسلوالو د سورلو په ګډو ډزې کړې دي چې مرګ جوړ لاړولې ده. نن په کراچۍ کې تعلیمي ادارې بندې دي، کاروبارونه هم تړل شوي دي. د دین علاوه ترانسپورټرانو هم د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی. د کراچۍ ښار نه نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې و.
د تشدد په پیښو کې تیر مازیګر هغه وخت زیاتوالی راغی کله چې نامعلومه کسانو اورنګي ټاون، عبدالله کالج او میټرو سینما سره نږدې د سورلو دو بسونو باندې ډزې وکړې. د سیمې پولیس وایي په دغه پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدي ویاند انور کاظمی په وینا د دوی امبولانسونو د تیر مازیګر راهسې د 18 کسانو مړی د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته وړي دي. د بدامنۍ په دې پیښو کې 8 گاډي هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیه مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رادیو ته ویلي دي چې د خراب حالاتو له وجې نن دوی د گاډو نه چلولو فیصله کړې ده.
کراچۍ حالات چې کوم روان دي پرونه راته نه تقریبا 15 گاډو باندې فیرنګونه وشو په کې خلکو لګیدو نو هغه وجې خوف ته یو د ترانسپورټرانو ډراورانو هم کلندران دي هغه په نو د هغه وجې ور سره سره چې دا متحده قومي موومېنټ مطلب کوم ریلی اعلان کړی او بیا سوگ اعلان وکړلو هغه وجم کې دي شغې نه پہلا یو پورا شهر کې دا وجم کې هم ډېر زیات اعلان کړي نو هغه وجې دی واجې نن تقریبا گاډي ټول ولاړ.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر نن په ټول ښار کې د دوکانونو بند ساتلو اعلان کړی دی. هلته بیا د کراچۍ یونیورسيټي ښار کې د خوډب د پیښو له وجې نن تر سره کېدونکو امتحانونو تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې دي. د اورنګي ټاون د سیمې خلک وایي بیګاش په هم د ډزو اوازونه راتلل.
زمون خلل لکه ماشومانان هم زخمیان شوي دي او درې مرز د چې بجلی نشته رې اوبه نشته رې خلکو ته شدیده پریشانی ده ګولۍ وریږي، خلک په ډېر ټینشن کې دی او پریشان یو، د اوبو د لاسه هم پریشان یو، د بجلۍ د لاسه هم پریشان یو، د ګولو د لاسه هم پریشان یو.
د اور وژونکو اداره وایي نن سهار نامعلومه کسانو علیګړه بازار کې د کپڑے دکانونو ته اور لګولې دي چې له وجې یې لږ تر لږه 15 دکانونه سوځېدلې دي. ښار کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد ام کیو ام ډلې نن په ښار کې د ویر د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ګوند پارلماني غړي به د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او بیا به تر وزیر اعلی هاوس لریون کوي. ښار کې امن او امان مسلې د حل په موخه د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته راغلی دی. تیره شپه د وزیر اعلی قایم علی شاه او رحمان ملک په مشرۍ کې غونډه شوې چې پکې د پولیسو او رینجرز واکونو مشرانو هم ګډون وکړو. غونډه کې رینجرز واکونو ته د نور واک ورکولو فیصله شوې او هدفي وجنو کې د ککړ عناصرو د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتلو حکم شوی دی. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې کراچۍ کې یې د شرپسندو په ضد عملیات شروع کړي دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې په دغو عملیاتو کې پولیسو یو شمېر قاتلان نیولي دي.
26 افراد کو حراست میں لیا ہے اور اوورال 3 دنوں میں 102 دہشتگردوں گرفتار کیا گیا.
شرجیل میمن وای نن مشپگیش کسان نیولی دی. درے ورځو کې مو یو سل دو طرح گر نیولی دی. دے پیخو کې د ټولو نه زیاته متاثر شوی سیمه اورنګی ټاون ده. هلته مو د پولیسو او رینجرو شمیر زیات کړی دی. د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیخې د نهه د ورځې راهسي شروع شوې دي چې لا هم په مسلسل توګه روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ظفر کریمو چې کراچۍ کې د تشدد د پیښو حال راکو، د غلط امنیت وضع بیا په خرابېدو ده او کراچۍ کې چې موږ د تشدد د پیښو خبره کوو نو د تشدد زیاتره پیښې د اورنګي ټاون په سیمه کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د سخت مشکل سره مخ دي. په دغه اړه باندې بیا هم ظفر کریمی.
څوک نه تپوس نه راغلی او دلته کې مونږ د علاقې اوس هم تاسو د اوازونه اورئ چې فایرنګ جاری دی. تقریبا څلورم ورځ ده او ټول پښتانه دي بالکل زموږ چې کوم دوکانونو کې اسټاک راشن هغه هم ختم شلو پوښوي. اوس څوک په دارلونو پدې نه دي خو چې څه میلاو شي هېڅ هم نه میلاویږي. دوکانونو کې راشن هم ختم شوی دی، اوړه هم ختم شوي دي. خلک دې پورې راغلي چې چاول به پخو، آ چاول هم ختم. زموږ ته شدید تکلیف دی. اوس هم دا بازار دغه یخیږي. درېیم څلورم ورځ ده نو علاقې خلکو ته ډېر سخت شدید تکلیف پریشانی ده. عوام کو د پہلے نہ خراب دے معاشی طور باندې د رزق پہلے نہ مطلب دروازه گټی او ماخه می خوري نو عوام مسو کی عوام کې خود جذب نه ده پاتې شوی ختم دي نه. او بیا کې اورز دوا دري چټی راشي زوم کی یقینا د لوګي نه کوم بل شي پکې دا
سوې خلک کم کم سے تزي پیدل پیدل کم کم سے را ځان له خوراک بندوبست کې راځي او ځنه خلک خود سره دی هغه کرا د خوراک سشته هم نه پیسې سره هم نشته چې سو خوري بای لا خلکو د څه کول پکار. حکومت ناکام نه ده. حکومت د فوج راولي کی اوس په یو منټ کې حالات سمېږي ولې نه سمېږي. په سوال کې د حالات سمېږي او په کراچۍ کې دنه سمېږي. زمون په وسایلو باندې د خلکو قبضه ده او بیا راځي مونږ ته سترګې خي دا خو ناجایز ده. ته انډیا نه راغلی خلک زمونږ پاکستانیان یو اصل زمونږ خپل ځمکه را جایداد دی ځمکې دي دوسته دي.
دلته خو هر موضوع باندې چې کوم هم ایشو وشي د ماجر طرف نه څه مړی وشي یا څه په بل علاقو کې هم څه صورتحال پیدا شي نو ټول مخکې د ماجر آبادي نه کسان راشي او زمونږ په کورونو باندې دا بولټ دي په دې کې غټې اصلي هم استعمالېږي. جیتري والا نور سرکاري اصله ده هغه ټول زمونږ په کورونو باندې راځي او په دې کې زمونږ یعنی طرف نه پښتانه ډېر نقصان کې دي او ټول هغه خلک دي چې رکشا او مزدوریانې کوي ټول په کورونو کې یو ځای کې بند شوي دي وتې نه شي. د دوی طرف نه کنټینیو اوس باندې تاسو په دې وخت کې دا آواز اوري د ډزو او دغه کنټینیو دغه شانتي چل راوي دغه بوج حالات خراب دي. او دوی دا غواړي چې په کراچۍ باندې قبضه وکړي او دغه غریب عوام چې دي کرکشې والا دي که ټیکسي والا دي که مزدورکار دي دا کسان پکې تباه شو برباد شول. نو اوس موږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې برای مهرباني زموږ د پاره د حفاظت څه ذریعہ جوړ کړي که ذریعہ نه وي بیا د خیبر پختونخوا دغه معنا د مشرانو څخه او د هغو خلکو څخه زموږ درخواست دی چې زموږ امداد وکړي. که زموږ امداد نه شي کولای نو بس دا اعلان وکړي چې بھائی موږ ته چې څه کار په تاسو باندې څه کوي هغه دې کوي. اوس ته دا وګوره دغه اصله څوک استعمالوي ماته ته ووایه.
دغه اسلحه څوک استعمالوي؟ دغه اسلحه هغه خلک استعمالوي چې د دې سره د حکومت سپورټ وي او سرکاري اسلحه ده. د سرکاري که کم کنټینران چې راغلي وو اسلحه پکې وه، هغه چې غایب شوي دي، هغه اسلحه اوس پر د غریب عوام باندې استعمالوي. ته ګوري، یا رکشه والا دی، یا ټیکسي والا دی، یا مزدور کار دی. او ما د دغه څه دغه د دې ګروپ څخه چې متحده دی، د دې د سربراه څه زما دا دغه دی درخواست دی چې پر دې غریب عوام باندې یو دغه وکه رحم وکړ. دا ټوله د دوی طرفه څه دي؟ دغه شانه باندې استعمالوي. ګوره، ته دا وکړ دومره غټه ګوري. دا مې راویستو دپاره اوس نه پولیس کار کولی شي، نه رینجز والا کار کولی شي. یپسي دي راولي، او که یپسي نه وي فوج دي ضرور په دا امن دپاره راشي او هغه امن قایمولی شي. د دوی خلاف دي مارا کاروایي وسي چې څنګه کاروایي؟ ګوره، تا اورېډې چې دا ډېچې دوی په مټ باندې کې مور دلته ورته ناست یو اریانو پریشانه دا مزدور کاره خلک.
د اورنګي ټاون خلکو چې زمونږ د همکار ظفر کریمي سره خبره کوله، په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلی دی که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې له یو مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا هم امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرسته جاری ساتلې ده. نوموړی دا څرګندونې په پیښور کې د امریکا د نوي ټاکل شوي کونسل جنرال میرمن میری ریچرډ د هرکلی دستور ته کولې. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه یو راپور رالیږلې چې تاسو پام ورته راګرځو.
په پیښور کې د امریکا نوی کونسل جنرال ماری ریچرډز ته د هرکلی ویلو په دستور کې د امریکای سفیر کیمرن منټر ویلي دي چې دا وخت د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې د یو مشکل وخت نه تیریږي، ولې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې او پاکستان کې د جمهوري حکومت د مضبوطولو لپاره امریکا غواړي چې د پاکستان سره دوامداري مرستې وکړي، او غواړي چې د پاکستان د حکومت او لس سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. امریکایي سفیر کیمرن منټر خپل وینا کې زیاته کړه چې د امریکای حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د عام ولس او د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانو ستاینه کوي، او وی ویل چې د پاکستان ولس په خپل هیواد کې د امن پځې کولو او جمهوریت ته د ودی ورکولو لپاره ډېری هڅې کړې دي، او په دې هڅو کې دوی ته د امریکایي حکومت مرسته هم حاصله وه. هغه وویل چې پاکستان د امریکې یو ملګری هیواد دی، او د ترهګرۍ په ضد جنگ سره سره امریکا غواړي چې د پاکستان سره سیاسي، اقتصادي او سماجي اړیکې نورې هم ټینګې کړي، او هم په دې بنیاد امریکې په قبایلي سیمو کې یو مر د پرمختګ پروژو کې د پاکستان سره مرسته کوي، او تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د راغلي سیلابونو په وخت امریکای د پاکستان سره د زړه د اخلاص مرستې کړې وي. د امریکای سفیر کیمرون منټر په دې خبره ډیر زور ورکړو چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پوز او حکومت کامیابی د امریکای هم کامیابی ده. په دې دستور کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور، د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین، د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو او د پولیس او ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور په پیښور کې د امریکای نوی ټاکل شوی کونسل جنرال ډاکټر ماری ریچرډ ته پیښور ته پر راتګ هرکلی وویل، او هوډ یې څرګند کړو چې د ترهګرۍ ځپلې او سیلاب ځپلې د صوبې د ولس سره به د امریکای حکومت خپلې مرستې نورې هم پیاوړې کوي. دستورې ته خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې امریکا د پاکستان نه د ترهګرۍ په لړ کې په بیا بیا د ډومور غوښتنه کوي، ولې د ترهګرۍ له وجې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کوم انفراستراکچر یعنی سرکاري ودانۍ او پلونه او سړکونه تباه شوي دي، د هغې د بیا ودانۍ لپاره هم د ډومور په بنیاد زیاتې مرستې پکار دي. سینیئر صوبایي وزیر دستورې ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د وروستو ورځو کې په بردیر کې د افغانستان نه وسلوالو بریدونه کړي دي، او پر روان وخت کې دي د دغه بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. په پیښور کې نوی ټاکل شوی د امریکای کونسل جنرال ماری ریچرډ دستورې ته خپل وینا کې وویل چې د پیښور کونسلیټ په دې فخر کوي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا سیکرټریټ سره ډېرې ښې اړیکې لري، او غواړي چې په راتلونکي وختونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اعلی چارواکو سره د سیمې د پرمختګ لپاره د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په لومړي ځل د ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر له لارې له امریکایانو سره غیر رسمي غونډه وکړه. د کمپیوټر له لارې د پوښتنو کولو او پیغام لیږلو پر وخت اوباما خبرداری ورکړه که چیرې د پارلمان غړي د قومي پورونو کچه جګه نه کړي او بهرنیو مرستو دفاع ونه کړي نو دا به خطرناکه نتایج ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. احمد شاه اعظمي تاسو ته اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کتونکو د 1,00,000 پوښتنو څخه د 14 ځوابونه ورکړه کوم چې د ټویټر ویبپاڼې د کاروونکو لخوا د کمپیوټر له لارې لیږل شوی و. د لیپټاپ کمپیوټر شاته تر درېدو وړاندې له اوباما په خپل یو تاریخي اعلان وکړي.
زه به په ژوندۍ بڼه د ټویټر په کارولو سره د تاریخ لومړی ولسمشر جوړ شم.
د ټویټر لاري پر یو سل سلويشت ټکو مشتمل پیغام کې اوباما له امریکایانو پښتنه وکړه د خساري په کمولي کې به تاسو کومي خرڅې کموي او کومه سرمایه‌کاری به جاري ساتي. د ټویټر لاري به اوباما په لومړي ځل یو داسې ولسمشر وي چې د خلکو مخې ته پښتنه جوړي په ځانګړې توګه د نوکریانو او اقتصاد په اړه. په امریکا کې د پورونو او اقتصادي حالت په اړه د اوباما د ډیموکراټانو له ریپبلیکن سره جګړه روانه ده. ډیموکراټان غواړي چې د هیواد پر شتمنو خلکو ټیکسونه زیات شي خو ریپبلیکنز بیا غواړي چې د ټولنیزو پروګرامونو په ګډون لوی خرچې کمې کړل شي. اوباما به د دواړو ګوندونو له پارلماني غړو سره نن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې اترې جاري ساتي. له ټول هیواد څخه د ټویټر له لارې د نورو رالېږل شوو پوښتنو په ځواب کې اوباما د 2009 کال د خرڅونو او سرمایه‌کاري د خپل پروګرام دفاع وکړه او ویل چې دا صحیح کار و چې وسو. خدای هم ومنل چې د 2000 میلسیزي اقتصادي بحران ته په کم سترګ وکتل. د بیلابیلو پښتنو پر وخت یو چا اوباما ته رای ورکړه چې حکومت باید داسې هیوادونو ته پیسې ورنکړي چې هغه یې ضایع کړي لکه پاکستان. په دې اړه د امریکا ګڼ شمېر پارلماني غړو هم د دې خبرې ملاتړ کړی و چې تر هغه وروسته چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وو او بیا ووژل سو، پاکستان ته دې د امریکا لخوا هر کال ورکول کېدونکي $1,000,000 بند کړل سي یا دې کمی کړل سي. اوباما هغه هیوادونو ته د امریکایي مرستو ورکول یو ضرورت وبلی چیرې چې د ترهګرو پالنه کېدای سي.
Sometimes people have an exaggerated sense that we spend 25% of the federal budget on foreign aid.
ځینې وخت خلک مبالغه کوي چې موږ د خپل وفاقي بجټ 15% پر بهرنیو مرستو مصرفو. دا ډېرې کمی پیسې دي چې زیات اغیز لري او زه فکر کوم چې امریکا ته په نړۍ کې د مشرۍ کولو د اغیز ساتلو د هیوادونو د باثباتۍ او خلکو ته د دې موقع برابرول چې دوی د ترهګرو پالنه او په لوی شمېر هجرتونه ونه کړي دا زموږ لپاره ښه ده چې موږ پر بهرنیو مرستو معتدل لا سرمایه‌کاری وکړو. دا به یو زیاتیدونکې قوت وي چې نورې ګټې راوړي او دا هغه څه دي چې په مشکلو مالی حالاتو کې هم امریکا جاري ساتلو ته اړتیا لري.
تر دې وروسته د ټویټر د کاروونکو لخوا ډېر ژر ګڼ شمېر پیغامونه راغلل. یو کس لیکلی و کچیر ولسمشر غواړي چې هغه څه واوري چې د امریکایانو په ذهنونو کې دي نو دوی باید داسې نورې ډېرې غیر رسمي غونډې وکړي چې تر یو زر لا ډېرې وي. مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په ګلوبل پوسټ رسپانه کې د خبريال ایرین کینینګم لیکنه خبره شوې ده. نوموړی په لیکنه کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر مشرقي ولایتونو د توغندیو پر بریدونو بحث کړی دی. د دې لیکنې په اړه د پامیر ساحل راپور اورو.
لیکوال او خبریال ایرن کنینګم لیکي تیره میاشت چې کله د پاکستان توغندي د کونړ ولایت د یو کلی پر پټیو ولګیدل نو بزګران ټول خپاره شول او فصلونه یې د ویرې په حال کې پریښودل. د جون په میاشت کې د توغندیو بریدونه شدید شول نو په کونړ کې خلک د پرخو او یا هم د خندقونو پناه اخیستو ته اړ شول. د جون په 14مه چې کله یو پاکستانی توغندي له ښوونځي کور ته روانې درې نجونه ووژلې نو د کلی خلکو پریکړه وکړه چې خپل کورونه به پرېږدي. د کونړ د ځنو کلیو د ننګرهار او خوست د ځنو سیمو کورنۍ د ورستۍ بریدونو ځپلې دي. لیکوال ایرن کنینګم لیکي که څه هم د پاکستان لخوا د افغانستان پر بیلابیلو سیمو له وسو زیات توغندي ورول شوی دي چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی. نه هم افغان او نه هم پاکستانی حکومت په رسمي ډول د دې وضاحت کړی دی چې ولې. د دې ترڅنګ نور مبهم خبره دا ده چې افغانستان د دې بریدونو جواب نه دی ویلی. د نهه یا د سه شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي وویل افغان سرتیرو ته به د پوځي جواب ورکولو امر ورنه کړي. له کونړه د افغان پارلمان یو غړي سالم احمد صالح ویلي دا یوه لوبه ده، هر یو کس په دې هیواد او په پاکستان کې یوه لوبه کوي. صالح وایي چې د توغندیو په اړه ځینې داسې شیان دي چې په ښکاره یې نشي ویلی چې ولې ورول کېږي. د ده په خبره ناټو له دې خبره ده او افغان حکومت هم ترې خبر دی، دا ټوله یوه لوبه ده. د پاکستاني چارواکو په خبره وسلوالو د تیرې میاشتې پر مهال د پاکستان 55 امنیتي سرتیري وژلي دي. په پاکستان کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ د هغو کسانو جواب وایي چې له افغانستانه پر دې هیواد بریدونه کوي او هغه کسان چې تر برید وروسته هر وخت له پولې هغې خواته اوړي. ایرین کنینګم په خپل رپورټ کې لیکي دا باور دی چې د افغان او پاکستاني او طالبانو لوی شمېر د کونړ ولایت ځینې برخې نیولې دي. دا وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال تښتېدلي دي. له ننګراره د افغان پارلمان غړی فاروق میړنی وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د امنیت ضمانت ورکړي. ناټو اوس هم په افغانستان کې ده. میړنی وایي ناټو یې باید مرسته وکړي. دی پوښتنه کوي چې تر اوسه ناټو ولې څه نه دي کړي. ایرین کنینګم لیکي طالبان وایي د ناټو چوپتیا ښیي چې پر پولې پر تاو تریخوالي خوشحاله ده. یوه طالب قومندان چې په کونړ ولایت کې دی ویلي په دې ډول ناټو اتحاد به په افغانستان کې د پاتې کېدو جواز وویني. طالب قومندان ملا قاسمی وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولې غلي دي، ځکه چې د دوی مشر ورته وایي غلي پاتې شي او مشر یې د امریکا متحده ایالات دي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک بهرني سرتیري د یاغي طالبانو پر ضد جنګیږي. موده مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي پر پاکستان تور پورې کړی و چې پر افغانستان بریدونه کوي او د پاکستان حکومت یې په دې مورد کې پړ ګرځولی و، خو بیا پاکستان دا خبره رد کړه او ویل چې قصدن یې بریدونه نه دي کړي، ښایي په حادثاتي ډول ځینې توغندي تر پولې هغې خوا غورځېدلي وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات د نوانو چارو پاړه باندې کوم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار ریاض موسی خیل د غټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی دی.
نن هم د نور کله پشان مختلفو رسپانو مختلفو موضوعاتو تا کتنه کړې ده. دې کې د آج، مشرق ایکسپریس، دی نیوز او ډان رسپانو خپل ادارې د افغانستان لخوا د پولې دې طرف ته د طالبانو په بریدونو لیکل دي. د انګریزي ژبې رسپانه ډان لیکي چې د تیرې سمودي راسې د افغانستان له طرفه د باجوړ، مومندو او دیر سیمو ته طالبان راوړي او دوی دلته بریدونه کوي. ادارې لیکي چې بل اړخ ته افغانستان هم د پاکستان نه دا ګیله لري چې د دوی لخوا په هغوی راکټي وشتل کیږي او دغه شان د ګیلو او تورونو یو سلسله روانه ده. اداریا مخکې وایي چې د بازي کارپوهانو خیال دی چې دا هغه خلک دي څوک چې د ترهګرۍ خلاف جنگ لوجه افغانستان ته تښتېدلي دي او اوس د کونړ او نورستان په سیمو کې ژوند تیروي او وخت په وخت د پاکستانی قواو خلاف عملیات کوي. اداریا اخره کې لیکي چې که دا خلک هر څوک دي خو چې دا د افغانستان په خوره پراته دي، نو باید چې هغوی د دې خلکو مخه ونیسي او دغه شان که د پاکستانی خاورې نه افغانستان ته راکټي وشتې کیږي نو پکار ده چې دا هم بند شي، ځکه چې دې سره به د دواړو ملکونو تعلقات خراب شي. د دې ترڅنګ ورځپاڼه ایکسپریس او جنگ خپل ادارې د بجلی په کمښت او لوډ شیډنګ لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه وایي چې د حکومتي داوو باوجود د بجلی کمی 6000 میگاواټ ته رسیدلې دی او دا وخت خارونو کې تر 12 او کلو کې تر 6 غنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. ادارې لیکي چې د دې په ضد مختلفو سیمو کې جلسې جلوسونه هم استیکيږي. بل طرف ته د ګیس او تیلو د کمی سره د دې نرخونه هم په بره روان دي او دې سره نه یوازې عام خلک بلکې صنعتونه هم متاثر کیږي چې ورسره نیخ په نیخ اثر زمونږ په معیشت پریوزي او دا د نړیوالې منډې د مقابلې توان نه لري. اداریا اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه راوګرځوي او د کوېلې، نور او هوا نه د بجلی پیدا کولو په منصوبو لاس پورې کړي او ورسره په وړو وړو نهرونو او سیندونو هم د بجلی پیدا کولو منصوبې پیل کړي. ګني هغه وخت لري نه دی چې د اولس غوسه به د کابونه بهر شي او بیا د دوی رامنیکول ګراندی. دغه شان مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې حکومت د لواري ټنل لپاره بجټ کې هیڅ قسمه فند نه دی خي چې لوجه یې غیر ملکی کمپنۍ په دې کار بند کړو او مشينري بلخوا یوړه. اداري لیکي چې دا هر چا ته پته ده چې لواري ټنل د چترال د اولس لپاره د مرګ ژوند خبره ده. بل دا چې د سربا مرکزی آسیایی ملکونو ته رسد سان شي او چین سره به هم تجارت زیات شي. ولې د دې نه علاوه تر اوسه پورې په دې منصوبه په کروڑونو روپۍ لګیدلی دي او د کار او درېدو سره به هغه ټولې پیسې هم ضایع شي. ادارې لیکي چې په منصوبې د کار او درېدو خلاف د چترال خلکو احتجاج هم کړی دی، خو ګرانه ده چې د دوی احتجاج به ځای ونیسي او دوی به اوس د دې منصوبې سرته رسیدو لپاره د یو بل عامر حکومت په تمه وي. اداریه اخره کې وایي چې باید حکومت په دې معامله غور وکړي، ځکه چې دا د چترال د اولس او په خپله د حکومت په ګټو کې ده او د کپنې سره شویل وزنامه دې بیا په ځای کړي.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
قدر مند اردن کو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمې بجو شوې، راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه اورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. څلوېښت کسان مړه، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا سره خرابې شوې اړیکې په ښه کېدو دي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي افسر مایک ملن ویلي دي چې د پاکستاني خبریال سلیم شهزاد د وژنې حکم د حکومت ځینې خلکو ورکړی و. مایک ملن بیا ویلي دي چې ایران په عراق کې له شیعه اورپکو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي.
د خبرونو لنډیزوم د مجید بابر نوریده او اوس رازو د رایټرز یوې لیکنې ته. رایټرز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین ایډمیرل مایک ملن داسې لومړنی امریکایي چارواکی دی چې وایي په تیره میاشت کې د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د وژنې اجازت د پاکستان حکومت ورکړی و. دغه راپور تفصیل د پرخند وزیر په دغه راپورت کې ورو.
رایټرز خبری اجانس د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن ایډمیرل مایک ملن لخوا لیکي تیره میاشت چې په پاکستان کې کوم خبریال وژل شوی وو د هغې اجازت د پاکستان حکومت ورکړی وو او زیاتوي هغه د سلیم شهزاد د وژنې پړه په ایسای نه اچوي، خو دا خبره هم د اندېښنې وړ ده. یو حکومت د یو خبریال د وژنې او د نورو د وهلو ټکولو د پیښې وروستو په داسې طریقو وړاندې ځي. ایډمیرل ملن وایي که په داسې طریقه یو حکومت پر مخ ځي نو دغه یو غلط اړخ ته روان دی. مایک ملن چې په خپل تیرو څلورو کلونو کې د پاکستاني چارواکو سره پر دې ډېرې خبرې کړې دي چې دوی دې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د محفوظ ځایونو خلاف پوځي عملیات وکړي او دغه دې له منځه یوسي. رایټرز لیکي د خبریال سلیم شهزاد د وژنې پړه زیاتره د پاکستان په استخباراتي اداره ایسای اچول کیږي، خو ایسای دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبریال د یوې اتحادی پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ صدر پرویز شوکت چې د سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د جوړ شوي عدالتي کمیشن غړی هم دی، مشال ریډیو ته د ایډمیرل ملن د دغه بیان په اړه وویل. دوی د ایډمیرل ملن په دغه بیان څه نشي ویلی، خو البته د نړۍ او ملک دننه د خلکو او چارواکو دا غوښتنه کوي چې که چا سره د شهزاد د وژنې په اړه معلومات وي دوی سره دې شریک کړي چې دا شان په دغه وژنې کی ککڑو خلکو تا ورسیگی.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن ہوا ہے.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې جوډیشل کمیشن جوړ شوی چې اختیار لري او مشري د سپریم کورټ ججان کوي. اوس چې د امریکا چارواکي او په سمره خبرونو کې دغه خبرې راځي، د دغې لپاره په جوډیشل کمیشن کې ثبوتونه پکار دي او جوډیشل کمیشن دا خبره په ټوله نړۍ کې د میډیا لاره خوره کړې ده چې د چا سره هم د سلیم شهزاد د وژنې په اړه معلومات وي نو دوی سره دې شریک کړي. په تورونو پلټنی نشي کې دې د دغې لپاره به ثبوتونه پکار وي. زه چون کې دغه کمیشن برخه يم نو زما دا کوشش او خواست دی چې د چا سره هم په دې لړکی څه ثبوت وي نو پېښ دي کړی.
مایک ملن د امریکا لومړنی داسې چارواکی دی چې په ډاګی د شهزاد وژنه د پاکستان د حکومت سره تړلې. د تیر زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان کې میډیا ته په خبرو کې ایډمیرل ملن وویل پاکستان اوس هم د امریکا سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه کوي چې له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې کله چې د مئی په دویمه نیټه امریکایي سمندري پوځ په یوه چاپه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژو. امریکایي چارواکي پر دې هم سخت اندېښمن دي چې پاکستان دې ته راضي نه ښکاري د افغانستان سره په نږدې سیمو کې د اورپکو خلاف کاروایی وکړي. د امریکا کانګرس ځینې غړي دا هم وایي پاکستان ته د امداد ورکولو وړاندې دا خبره یقیني کړي چې پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي او کنه. د امریکا د ګډ ځواکونو چیرمین اډمیرل مولن دا هم وایي اسلام آباد د اورپکو پر ضد یو شمېر ګامونه پورته کړي خو پر دې کې پاتې راغلي د امونیم نایټریټ او داسې نورو شیانو افغانستان ته د وړلو مخه ونیسي چې په بمونو کې استعمالیږي. په رایټرز کې زیشان حیدر لیکي پاکستان د اډمیرل مولن دغه خبرې ډېرې غیر ذمهواره ګرځولي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت د سلیم شهزاد د وژنې اجازه ورکړې او زیاتوي د داسې بیانونو سره کېدای شي د امریکا او پاکستان اړیکې نورې هم خراب شي. رایټرز لیکي دا امکان زیات دی چې د شهزاد په وژنه کې ایس آی لاس لري خو مایک مولن د زیارت په ورځ په خپلو خبرو کې وویل هغه په دې اړه معلومات نه لري چې دې کې ایس آی لاس لري او کنه. شهزاد چې د هانګ کانګ د یوې ویب پاڼې ایشیا ټایمز آنلاین لپاره په اسلام آباد کې کار کوو د مئی په 9 نیټه وتښتولې شو او دوه ورځې وروسته یې مړی وموندل شو. د پاکستان حکومت وایي دوی د شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی او د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي ځینې عناصر داسې دي چې غواړي دا مسله د پاکستان د جمهوري حکومت خلاف استعمال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې بیا د داسې حالاتو سره مخامخ دي چې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د بې اعتمادۍ څرګندونه کیږي، امریکا غواړي چې افغانستان ته د خپلو سامان وړلو لپاره نورې لارې وګوري. په دغه اړه بشیر ګواخ راپور راکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکا له دې ویرې چې کېدای شي پاکستان په افغانستان کې پوځیانو ته د سامانونو، تیلو او خوړو د لیږلو لارې محدودې کړي، د مرکزي ایشیا هوایي لارې زیاتوي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو دا به د امریکا لپاره د جګړې لګښتونه زیات کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې حکله د ازبکستان او قزاقستان سره د اړوندو تړونونو په غځولو بوخت دي. دا چې افغانستان سمندر ته لار نه لري او له پاکستان پرته بل ګاونډی ایران د امریکا سره ښې اړیکې نه لري، نو د ورځپاڼې په وینا امریکا ډېرې لږې متبادلې لارې لري. واشنگتن پوسټ د پینټاګان د یو چارواکي لخوا لیکلي چې امریکا غواړي د خپلو پوځیانو لپاره د سامانونو د لیږلو په خاطر د پاکستان او مرکزي ایشیا دواړو لارې وکاري، خو په هیچا باندې تکیه کول نه غواړي څو په راتلونکي کې ورته اسانه وي چې کومه لاره وکاري. په مقاله کې راغلی چې تر 2009 کال پورې امریکا خپلو پوځیانو ته 90 پسلو کې سامانونه د پاکستان له لارې لیږل، خو اوس خواوشا 40 پسلو کې د افغانستان د شمال له لارې ځي. ورسپانه لیکي چې د مرکزی ایشیا د امیرانه حکومتونو سره په دې حکله د تړونونو د کولو له وجې امریکا د بشري حقونو لپاره د کارکونکو لخوا د نیوکو لاندې راغلی. د دې لارو په دریو کې یوه برخه د آذربایجان څخه تیریږي چې د واشنگتن پوسټ په وینا په درغلې او ککړ هیواد دی. همداراز یوه بله لار د سایبیریا نه تیریږي. د دې لارو د استعمالولو لپاره به د روس همکارۍ ته اړتیا وي. په مقاله کې راغلي چې ازبکستان یو بل داسې هیواد دی چې له لارې د امریکایي سامانونو ډېره برخه د دې هیواد ګاونډي افغانستان ته وړل کیږي، خو دې ملک مخکې امریکایي ځواکونه له خپلې خاورې له هغه وروسته وویستل چې په 2015 کال کې امریکا دغلته د زرګونو مظاهرچیانو په وژلو ګیلې او شکایتونه وکړل. ورسپانه لیکي چې د ازبکستان لاره تر ټولو ډېره مهمه ده ځکه چې له دې هیواده د ټرین پټلۍ د افغانستان تر حیرتانه پورې تیره شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکا ته د مرکزی ایشیا لارې د محدودو سامانونو د وړلو اجازه ده. په دې کې خوراک، اوبه او تعمیراتي سامانونه شامل دي، خو د وسلو او کارتوسونو لیږل منع دي. بل مهمه خبره دا ده چې پر دې لارو یوازې افغانستان ته دننه سامانونه لیږل کېدای شي، خو بیرته تر شیان نه شوړل کېدی. خورسپانه د امریکایي چارواکو لخلې لیکلي چې ځینو ملکونو سره د دې بندیزونو د لیرې کولو لپاره خبرې پیل کړې دي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 3333 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن ویلي ایران په عراق کې د حکومت مخالف عراقي ملیشو ته وسلې ورکړي. په دغه اړه وال سټریټ جرنال یو مقاله خپره کړې ده. داود خټک د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن په ایران تور لګولې چې دغه هیواد په عراق کې ایران پلو ملیشو ته وسلې ورکړي. د امریکا د دفاع د چارو په وزارت کې د پریس اسوسییشن غړو ته د وینا پر وخت ایډمیرل مایک مولن ویل چې ایران په 2008 کال کې په عراق کې حکومت مخالف ملیشو ته وسلې او بمونه ورکول بند کړي وو. ولې د خاغلی مولن په وینا ایران یو وار بیا د ملیشو ته د وسلو ورکول پیل کړي دي. دغه امریکایي پوځي افسر وایي چې د ایران اعلی حکومتي چارواکي د دغه وسلو ورکولو د کار نه خبر دي. د مایک مولن په وینا ایران نیغ په نیغه د اغه سخت دریزو مرسته کوي چې په دغه هیواد کې میش امریکایي پوځیان وژني. لدې وړاندې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال د ایران انقلابی ګارډز په حواله په یو راپور کې ویلي وو چې دوی په عراق او افغانستان کې خپل پلویانو ته وسلې رسوي، خو ایرانی حکومت د دې منلو نه انکاري دی. د زیارت پورس په عراق کې د سړک د غاړې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شول. وال سټریټ جرنال وایي چې په دې چاودنه کې هغه بم استعمال شوی وو چې په ایران کې تیاریږي. د ایران لخوا عراقی ملیشو ته د وسلو ورکولو خبره په داسې وخت مخې ته راغلی چې عراقی او امریکایي چارواکي په عراق کې د لسو زرو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه غور کوي. ټاکلی شوی ده چې د روان کال تر پای پورې به امریکایي پوځیان له عراق اوزي، خو بلخوا د عراق په حکومت کې په دغه هیواد کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه اختلافات هم شتون لري.
قدر مند اردن کو داود خټکو چې د وال سټریټ جرنل له یو مقاله مهم ټکی وړاندې کول. او اوس خبره کوو د موندو د بیکور شو خلکو د ستونزو. د موندو نه بیکور شوی خلک وایي حکومت ته ویلي دي چې د غلطه امن جرګې جوړ کړي. خو دوی وایي دوی کمزوري دي او نشي کولی چې د وسلوالو پر ضد دغه رقم جرګې جوړ کړي شي. شانواز ترکزی د دوی سره خبرې کړې دي، راځي چې دغه راپور ته غوږ شو.
په نحقی متاثرین کې محمد جنسی کې میشت د تحصیل بایزای اولس وایي حکومت کې چیرې هغوی ته د کیمپ نه خپل خپلو ځایونو ته د تک اجازه ورکړي بیا دی هغوی نه پازابوي، ځکه حکومت امن کمیټې غواړي او هغوی نه غواړي چې هغوی امن کمیټې جوړ کړي. دغه ولس هغل تا کروندې هم کولې. د یو یو زمیدار ډیر فصلونه او ساروي وو. محمد عمر هم متاثرون کې شامل تنده او هغه وایي چې هغه بیرته ستنه کیږي نو حکومت ته باید هغه سره مرسته وکړي.
ایران او شیخ بابا میټي خنزادګان دا خلک ټول لاول شو یو دا خبره کوله چې به زمونږ د شي د دې نه واپس کیږي، نو مونږ ته دې زمونږ د ملک د علاقې سروې دی وشي، ځکه چې کور لور نه شي. دا خبره دا ده چې زمونږ کوم مواد چې دی وایي مونږ تاسو ته بشپږ مې ستیدر زو دا دې ډیر کړی شي د پورا د کال دا شیراکي. بل خبره دا ده چې د باران د دې د کاټ سره چې موږ له ټینټ راځو، ځکه چې دا د ټینټونو دی وی وی سي دا زړه خراب شوی دی، دا ختم ټینټونو دی چې کار نه کوي.
او پر دې غوښتنو او ګلومو چې څو وخت پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علی خان ته د هغوی د دفتر په ټلیفون ګڼټې وکړي نو هغه موجود نه وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د خیبر پختونخوا د بنو سیمه کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې په نتیجه کې د بنو خار او خوښه سیمو ځینې ودانیو ته زیان رسیدلی دی. عمر دراز وزیر نورحال راکی.
د خیبر پختونخوا سویلی زلابنو یو شمیر سیمو کې طوفانی باران او زورداره بادونو خلکو ته مالی تاوانونه اړولې دي. د چارواکو په وینا د زلابنو دیهاتي سیمو کې د یو درجن پورې کورونا نړېدلې دي خو سه مرګ ژوبلا یې نه دی اړولې. د بنو شیخان کلي اوسیدونکي احسان الله وایي چې د دوی په کلي کې درې کورونا راپرېوتې دي او خلک د کورونو څخه د باران اوبه راوباسي.
پرون د شپې چې کوم د باران لګیا شو د هغه کوم ډېر زیات او زمونږ په علاقے کے اکثریت دا پسماندہ خلکو دے غریب خلکو کی ہوتے گی دا زیاد باران دا واجنا مختلف کورونا چکم دی دا غی چتون ہوں پر ہوتی دی او خندکی ہوں پر ہوتی دی.
کوڑ بارڑا اوسیدون کے سمر علی وائی چھ دو یرا لری چھ دا تیر کال پشان طوفانی سیلابونا یو زلبیا دا دوی کلی وران نکڑی.
او میر خدا اخور میں غوڑا دا دا کمیش کے رینا دی کرینا سارا رنگ شوی دی او میر اخبلا کر
محمد طاہر اسسٹنٹ بنو کمشنر مشال ریڈیو تا ہوئے چې د محکمہ موسمیات د رپورٹ مطابق د سیلابونو لس فیصد امکان ظاہر کړی شوی دی او دوی دا اول نه د دغه رنگی صورتحال کې د ځایی خلکو د حفاظت لپاره پورا بندوبست کړی دی.
سیلابونو امکان شته ځکه چې 10% بارانونو زیاد امکان ښودل شوی دی ویدر فورکاسټ. د هغه لپاره د کنټینجنسی پلان یو بنو ډیویژن کې موږ تیار کړی دی خپل چې پاغه کې چې کم دی خلق ڈسپلیس کی گئی داغ پر اسکولنا چکم دے باہر یون کونسل کی دو اسکولنا ڈیزگنیٹ شیوی بل چکم دے مخکنا دا پری فلڈ چکم دا انکروچمنٹ مہم دے غچلے دلے دے چینلز چکم دی ویالز چکم دی نہرونا چکم دی داغی صفائی شوی دا. درم نمبر خبر ادارا چے میڈیسنز آغا انشور شوی دی پا یو ار یون کونسل کی یا کم زی کچی بیچ یوز دے غمینی ہاسپیٹلز گردولی شوی دی کنا و میڈیسنز ہم پاکے پروائیڈ شوی دی.
یاد دیوی چے تیر کال دا پشاکال برانونو دا پاکستان گنڈ شمیر سیمو کے دا مالی توانونو سخپرتا پسلگونو وگڑو تا مرگ جوبلا اڑاولے وا. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راولے گئی.
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس للاری خپل پیغامون راولے گئی. دا ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
0333235333351.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ.
د خیبر پختونخوا په غریدو سیمو کې د باران وروستو یو ځل بیا دا یره پیدا شوې ده چې هسینا سیلابونه راشي او خلکو ته زیان ورسي. په دغه اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. زما همکار شبیر جان د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې د ډایرکټر جنرال سره په دغه اړه خبرې کړې دي او ترې پوښتلي دي چې دغه قسمه خبرونه تر کومه حده ټیک کېدای شي.
دا افغان مونږ تم را رسی تاسو پتروبوم زه خلکو تداویل غواړم چې نور خدا الله د طرف يرسه خو چې کوم اندازې دي د محکمه موسمیات او د نور اکسپرتس چې کوم دي ان شاء الله ول خدا سے بالکل څه چانس نشته چې د تیر کال په شان تیس سیلاب براشي. دا تیر کال سیلاب هم د 1929 نه بعد او 1929 ونه د دینه کم لیول کې خو هغه نه بعد دا اوس یو دومره غټ سیلاب راغلو نو ان شاء الله هغه لیول خو بالکل څه چانس نشته.
شاسب محکمه موسمیات ولې وجه په غرض سمو کې زیات باران امکان دی سوې په دې خلا
دا د محکمه موسمیات چې کوم پیشن گوئی و هغه کې دا ویلو چې پورا پاکستان کې کې دیشي سکل د نارمل چې کوم بارانونه دا غي نه 10% کم باران نو شي. البته خیبر پختونخوا شمالي علاقې هزارا ډیویژن او د پنجاب څخه شمالي علاقو کې پیشن گوئی ده چې کې دیشي دا نارمل نه 10% زیات هم شي. نو که 10% د نارمل بارانونه زیات شي نو ان شاء الله هغه ډېر پریشانه خبر بني. البته دا ضرور ده چې سندونو کې لهجه مشوي ده نارمل سیلابونو کې متسبب پتہ ہی چھے کلا دے روزو کے بارن نا اسی نو دریابونو غاڑو تے کم علاقے وی غل لگی ڈیر افیکٹ کی گی مطلب دے لہی دا وجی کی دے شی چھے سلک ڈیر خوش آئے علاقوں کے سنا سو برا چھے خو اگی کیوں میں انشاءاللہ مو تیاری کرے دا.
دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا اس قسم امر سے تاثر شوی دی.
خیبر پختونخوا حکومت ہم ڈیر خکافی دے دا اللہ پی ڈی میں تا فنڈز ہم ورک کر دی اور ڈی سی اوست سرمخ کے نمزہ مو پیسیشتا نورم چاہی تا پکاری نمو گا غیتا ویلی دی جمانگ بدر کوتا سو بلوکلی سیزون آخلی چکم کم سے دونوں لوکلی نشی پرچیز کے دے گا منگ دلتا پرانچل لیول باندھے پروکیورمنٹ کو
کم اسی میں چڑی رکھت دیا سندھو نے سر جخت رو دا غی تو تا سو سوال کھڑے
تا سو ذریعہ خلق تا رونو بھائی گانو خند دا دا ویل غلم چے پریشان ہے ضرورت نشتا البتہ چے کم سین سر جخت جخت علاقے دی غی دے اسی ذہنی طور سرا پل بندے او پلان جوڑ کی چر کم تے اطلاع راضی نمنگ با س سب کو چر چر تبزو
سلب ز پولیس مو لک چر صدا نو خار دا سم کے خلق کڑے شروع کڑے دی نو سب وای غی تا سو
دا کڑے اسی بھی سو چتولو چتولو دا شفٹنگ یا کورن پکرایا غشتل دا زما په خیال دا لا ضرورت نشتا خو ان کیس کے خدا نہ خواستہ صدا سین مونږ وډیر په ټایم اطلاع کو مونږ میټینګ موسمیات والے سره خره غی کی مونږ تای ویل چر سبارانی سلسلہ رورو پنجاب تر روانه شوی دا چې سرحد تا بارانی سلسلہ راځي نو ابا سمرا سکه اسمه بې سمرا بدا غی زور وی سمرا روزه باغ کی گناغ حساب سره مونږ بیا ډی سی او سره خپل مخ کې کو
سون سو مونږ دتا سو کړه چې کوم د پښکل در روان باران نه دی په خصوصو کې 50 صدې نو خر دغه سیمو کې کدا څنګه
منصوبہ بندی دا کڑے چونکہ تیر سیلاب سرمنگ پتہ لگے دا چک اوبرازی او سمر اوبرازی نو کم کم علاقے اگے سر افیکٹ کی گی اگ شی منگ سر زنگ میموری کی دے زنگ پر ریکارڈ کے ڈیٹا اشتا بیا ڈی سی او سرمنگ میٹنگ زک ڈی سی او دوبارہ کسندو ندی کچرتا برساتی نالی دی کھوڑو ندی اگا ٹول آئیڈینٹیفائی شیوی دی کہ اگے کہ اوبرازی نو کم کم کورونا ور سر افیکٹ کی دے شی اگا ٹول منصوبہ بندی شیوی دا بیا ان کیس اگر ازین ڈی سی او بمخکنا خلق ته اطلاع کی چې بیتا سو ندی دے زینو نا روزی
د پښتونخوا د پښتونخوا کې د اپتون د تنظیم د ادارې د ریلیف او اپریشن ډایریکټر چې زما د همکار شبیر جان سره خبرې کولې او تاسو د پاره ونی ز خبرونه مونږ او متلونه دا خبرونه تاسو د پاره خدای نور ناصر تیار کړی
مور او متلونه
که څه هم متلونه د ټولنې ډیری وګړي کاروي په بیل بیل مجلسونو کې بیل بیل متلونه خپل ځای جوړوي خو د پښتنو د مشرانو وینا ده هر هغه کس چې ډیر متلونه کاروي په ټولنه کې ډیر هوښیار بلل کیږي پښتو متلونه په دې برسره چې ډیری اکثر خلکو اورېدلې وي خو ځینې بیا داسې هم وي چې ډیری خلک یې په اورېدلو حیران پاتې سي پښتو متلونه له دې سره چې پخوانی یادېږي خو د پښتنو لیکوالانو په وینا که څه هم د ځینې متلونو وخت ډیر سوی خو د وخت تیرېدو دا هېر کړي نه بلکې لا زیات یې مشهوره کړي دي په ځینې متلونو کې بې معنا او لڅ توري هم یادېږي چې بیا یې هم لیکوالان په حق لوایي د پښتني ټولنې د هر وګړي داسې موارد چې همداسې لڅ او بې معنا توري له دې متلونو څخه لرې کړي د دې سره مې د موږ او متلونو د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ نکریزه چې تر اختر تیرې سي په دیوالې وتپه لمړی د بلوچستان څو پښتانه د همدې متل د کارولو او معنا په حق لوایي
عجب خان باندې بالکل مادا متل اوریدل دا هغه وخت چې کم وخت موږ ملګری په کاری هغه رانه سي یا د شیم په کاری هغه په وخت باندې موږ نه کو پیدا نو بیا لا هغه بعد که ملګری راځي به داس ما سره ستا نو موږ وایي چې نو کړی تر اختر تیرې زه په دیواله و تپنو په هغه وخت دا موږ استعمالو چون که هغه وخت موږ ملګری ضرورت او ملګری په هغه ټیم رانه سي نو لدا وجه موږ بیا دا متل تیرمو اوس دا وخت خو ما خیال چې دا د تو زبچ کم متلونه دي دا وخت څه زبانانو پریشي دا غو وجد دا چې موږ خپل ثقافت او توي خپل جبي صدر لري پښتو موږ وایو نه نو لدا وجه موږ ددا شان څه لري روان یو خو به هم ډیر ځوانان سږه دا متلونه تری وایي
محمد علی خود میں بدل جو لا مطلب لا شی معنی لری دا نو کلی جنی لگا نہ نو کلی جاخت تیز بیا مل لگا وے بیا بجن لری مری دای لگو مجھے ار وقت لگو مطلب خام خام کو گیز مالو دا جی وتم چے بلا پریشان ر دی مجھے مالو یف دے دکھا دی مجھے مالو
نن تا محمد دا خو مش خپل زور مطلب دی نه دا مطلب مش خدا بدل دی دا چی دی مطلب چه نفرش ساو داول شپه تیرسی بیا خوان مانا داده مطلب چه کم خوان چه پا اول شپه که ایده نکروز خوان بیا پا اول شپه که دیم خاما خواهیس مالو دا خونه دا پا دا وقتی چه مال خوشی مطلب مرسی یا کوزده تیرسی یا وده تیرسی نه چه پا دی نکروز پا شپه نسو بار بیا چه بدی مرسی ست ویکی مر تو بیراسی نه بیا مر ارتوائی چه باییچ نفرش سی داول شپه تیرسی بیا خوان نه
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل چې نکریزی تر اختر تیرسی په دیوالې وتپه په حق له د پېښور لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت وایي په پېښور او ټوله خیبر پښتونخوا کې نن هم کارول کیږي. د دې په وینا نن هم ډیری وګړي په هغه وخت کې ذکر کوي چې یو کار تر کار تیرسی بیا ورسته ورته همدا متل کارول کیږي. په قبایلو کې د یاد سوی متل په اړه په واڼه کې لیکوال لال وزیر وایي نن هم کارول کیږي. لال وزیر زیاتوي په دې برسیره چې په ځینو پښتو متلونو کې د نورو سیمو په پرتله په قبایلو کې څه توپیر وي، خو یاد سوی متل په همدې شکل کې کارول کیږي. لال وزیر بیا هم زیاتوي
دغه متل د نورې سیمو په دې په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي. لکه د دغه متل معنا مطلب یې دا دی چې که یو سړي نه تاسو شی وغواړئ چې یاره دوسته ماته دا هغه شی په کار دی، نو هغه یې په خپل وخت درته را نه وړي، نو په سبا باندې راوي، نو به ته څه ته کوې؟ لکه دلته په یو ټپه یو شاعر ویلي دي، اختر پرون و پرون تیر شو، ما تر چنګل پره نن پردي لاسونه.
هاخوا په غزنی ولایت کې د دې متل د کارولو په هکله بیا هم د یادې سیمې لیکوال او شاعر غنی خان غالب داسې وایي.
لکه څنګه چې د پښتو متلونه ما مخکې ویلي دي، هغه شونه اکثر ډېرې ټولو سیمو سره مشترک دي او ټول پښتني سیمې چې دي متلونه مختلف دي. په ډېرو کمو کې توپیر راغلی دی، لهجې توپیر راغلی دی.
د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی یاد سوی متل بیا هم داسې منظم کړی. نور د ګلو د موسم هوس ونه کړې، پنځه ورځې د ځوانۍ وې بهار تیر سو، جنازې ته د طبیب دی را بللی، په دیوال تپه نکریزی اختر تیر سو. د خپرونې په پای کې د دې متل صحیح مفهوم راته په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څه داسې وایي.
مونږ داسې وایو چې اختر تیر شي نکریزي په دیوالو ته به مطلب داری چې یو موقع تانه خطا شي اوس د خادې موقع ده یاد د چا د واده موقع ده تا هغه له په وخت باندې لاړ نه شي هغه په وخت باندې ډالۍ او هغه په خادې کې شریک نه شي د هغې نفس ته چې کوم دی نو په یو شل پیړۍ ورشي نو د هغې هغه ورځ بیا نه راګرځي هغه وخت بیا نه راګرځي مطلب دا چې تیر وخت پسې ارمان کول دا رحمان بابا په خپلو بیتونو کې ویلي دي نو تر وخت تیرې اوبه بېرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بېرته بیا نو مطلب دا چې په نورو شکلونو کې او بل پښتو کې یوازې په نثر کې متلونه نشته منظوم متلونه هم پکې شته دوه قسمه دي یو منظوم دی چې په شعر کې وي بل په نثر کې وي یو جملې کې وي دا د کاڼي کرښې دي زموږ د مشرانو د خولې ویناوي دي سپېزلې ویناوي دي یو ډېرې پخې او په ټول تللې یوه جمله وي یو وړه جمله وي په پاره کې ډېر زیات لوی مطلب راغلی مطلب چې په کوزه کې یو سمندر پکې
د پروفیسر حسرت په وینا له دې سره چې د پښتو ډیری متلونه په بیل بیل سیمو کې کارول کیږي خو د دې په وینا ځینې داسې متلونه دي چې هغه تر ټولو پښتو متلونو ډیر کارول کیږي او د دې په وینا یاد شوی متل هم یو له هغو متلونو څخه دی.